پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ دو ملک جہاں اب تک پولیو کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان کو اس بیماری کے خاتمے کی راہ میں کن رکاوٹوں کا سامنا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق پولیو ایک انتہائی متعدی یعنی ایک فرد سے دوسرے کو لگنے والی وائرل بیماری ہے۔ یہ زیادہ تر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو متاثر کرتی ہے۔ پولیو وائرس متاثرہ فرد کے فضلے، آلودہ پانی یا خوراک کے ذریعے پھیلتا ہے اور متاثرہ فرد کی آنت میں پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ یہ وائرس اس اعصابی نظام پر حملہ کر کے مستقل معذوری کی وجہ بن سکتا ہے۔ ایک بار پولیو ہو جائے تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے 1988 میں اس وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے ایک عالمی انسداد پولیو مہم شروع کی گئی تھی۔ وائلڈ پولیو وائرس کی 3 قسمیں ہیں، ٹائپ 1, 2 اور 3۔ ٹائپ 2 پولیو کا مکمل خاتمہ 1999 میں ہوا اور ٹائپ 3 کا 2020 میں، لیکن ٹائپ 1 پولیو کو اب تک مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا اور دنیا کے صرف 2 ملکوں میں اس کے کیسز اب تک رپورٹ کیے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان اور افغانستان۔ پاکستان میں گزشتہ ہفتے اس کے مزید 2 کیسز سامنے آئے، جس کے بعد سال 2024 میں پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد 67 تک جا پہنچی ہے۔ پولیو ویکسین کے بارے میں چند غلط فہمیوں کی وجہ سے پاکستان میں پولیو ورکرز پر حملوں کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جبکہ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے انسداد پولیو مہم میں خلل ڈالنے کی اطلاعات بھی کوئی نئی بات نہیں۔ آج کے شو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو پولیو کے مکمل خاتمے کی راہ میں کن رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پولیو کی۔ سال 2024 کے دوران اب تک پاکستان میں پولیو کے 67 کیسز سامنے آئے۔ دسمبر میں انسداد پولیو مہم کے پہلے مرحلے میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں 4 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے تھے۔ اس مہم کا دوسرا مرحلہ آج یعنی 30 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے، جس میں بلوچستان میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی ریجنل ریفرنس لیب نے 26 دسمبر کو سندھ کے ضلع کشمور اور خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں 2 پولیو کیسز کی تصدیق کی۔ اس سال یہ ٹانک سے پولیو کا 4th اور کشمور سے 2rd کیس سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں اس سال 26 دسمبر تک رپورٹ کیے گئے کل 67 پولیو کیسز میں سے 27 صوبہ بلوچستان، 19 صوبہ خیبر پختونخوا، 19 صوبہ سندھ سے اور 1 کیس صوبہ پنجاب اور دارالحکومت اسلام آباد سے رپورٹ ہوئے۔ اور اب ہم آپ کو ملواتے ہیں اسماعیل شاہ سے، جنہیں 10 ماہ کی عمر میں پولیو کی تشخیص ہوئی، لیکن انہوں نے اس معذوری کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ وہ 3 ماسٹرز ڈگریز کے بعد پی ایچ ڈی بھی مکمل کر چکے ہیں اور پشاور میں بطور سوشل موبلائزر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مشن بچوں کو پولیو جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھنا ہے۔ پشاور سے نظر الاسلام کی رپورٹ۔
آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے تو وہ معذور ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ میری جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔
پشاور کے رہنے والے اسماعیل شاہ صرف 10 ماہ کے تھے جب انہیں پولیو ہوا۔ ان کی دائیں ٹانگ مفلوج ہو گئی۔ اس معذوری نے ان کی زندگی کو چیلنجز سے بھر دیا۔
جب میں اسکول میں تھا اور بچوں نے جب کھیل کود کرتے تو میں نے نہیں کر رہا تھا، تو وہ بہت دکھ کی بات تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اوپر منزل میں جانا یا واش روم فرینڈلی ڈسیبل فرینڈلی نہیں تھے۔
اسماعیل شاہ نے اپنی بیماری کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا اور اپنی محنت سے 3 ماسٹرز ڈگریاں مکمل کر چکے ہیں۔ وہ گزشتہ 4 سال سے پولیو کے خاتمے کے لیے بطور سوشل موبلائزر کام کر رہے ہیں، جہاں وہ دوسروں کو اس مرض سے بچانے کے لیے اس بارے میں آگہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔
جب میں بچہ تھا تو میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بڑا ہو کے پولیو میں کام کروں گا، تاکہ اور بچے جو ہے وہ میری طرح معذور نہ ہو جائے اور اپنے اور صحت مند زندگی گزارے، تاکہ اس معاشرے کا ایک صحت مند بچہ اور جوان بن جائے۔
پاکستان میں 2021 میں جب پولیو کا صرف 1 کیس رپورٹ ہوا تو امید پیدا ہوئی کہ شاید اب یہ مرض دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن رواں سال پولیو کے کیسز کی تعداد 60 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ماہرین اس کی بڑی وجہ ملک میں امن و امان کی خراب صورتحال کو قرار دیتے ہیں. اس سال پولیو مہمات پر دہشت گردوں کے حملوں کے نتیجے میں 23 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 56 زخمی ہوئے ہیں. ان سنگین حالات کے باوجود اسماعیل شاہ کی ہمت اور عزم برقرار ہے.
اصل میں ان لوگوں کی یہ لا علمی ہے, ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان خدشات کی وجہ سے ہم جو ہے بچوں کی زندگی وہ اجیر نہیں بنا سکتے. انشاءاللہ بلا خوف و ججک کے ہم یہ کوشش جو ہے جاری رکھیں گے.
آپ کے گھروں میں جتنے بھی بچے ہیں پیدائش سے لے کر 5 سال تک, مہربانی کر کے ان کو پولیو کے قطرے ضرور پلائے.
پاکستان میں اب بھی پولیو ویکسین کے بارے میں مختلف خدشات پائے جاتے ہیں. لوگوں کے خدشات دور کرنے کے لیے مساجد کے علاوہ کمیونٹی کی سطح پر آگاہی مہمات بھی چلائی جاتی ہیں جو کہ معاشرے میں ریفیوزل کم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں.
پہلے ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے اس لیے نہیں پلاتے تھے کیونکہ اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے. اس میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے, یہ مغرب کی ایک چال ہے. لیکن اب جب مساجد میں اس سے متعلق اعلانات سنتے ہیں, پولیو کے اہلکار آئے ہیں, یہاں اس سے متعلق آگے ہی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, تو ہم مطمئن ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا فیصلہ کیا ہے.
پولیو وائرس اس وقت دنیا بھر میں صرف پاکستان اور افغانستان تک محدود ہے. اسماعیل شاہ کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اپنے علاقے میں بطور سوشل موبلائزر کام شروع کیا تو ویکسین سے انکار کرنے والے کیسز کی تعداد 1000 تک تھی. تاہم ان کی انتھک محنت اور آگاہی مہم کی بدولت یہ تعداد بتدریج کم ہو کر اب 100 سے بھی نیچے آ چکی ہے. اسماعیل پرعزم ہے کہ وہ باقی ماندہ کیسز کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. نذر الاسلام, وائس آف امریکہ, پشاور.
نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر محمد انوار الحق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اندرونی انتظامی مسائل کے علاوہ داخلی اور سرحد پر نقل و حرکت بھی پولیو کے خاتمے کے اہداف کے حصول میں رکاوٹ ہے. وہ نذر الاسلام سے بات چیت کر رہے تھے.
دیکھیں, ملٹیپل ریزن ہیں. اگر میں کوئی اس کو سم اپ کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ یہ خاص پاکٹس کے اندر ہم سے بچے ایڈمنسٹریٹیولی ہم سے بچے میس ہو جاتے ہیں. وہ بچے وائرس ان کے گٹ میں رہتا ہے, وہ اس وائرس کو کیری کرتے ہیں اور جب بھی وہ انوائرمنٹ میں وائرس دوبارہ شیڈ کرتے ہیں, کچھ اور بچے ہمارا سیوریج سسٹم کے ایشوز ہیں, وہ بچے نیو سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں اور وائرس یہ پھیلتا جا رہا ہے. یہ رسک کتنا بڑا ہے اس کو ابھی تک ہمیں لوگوں کو خصوصاً پیرنٹس کو آگاہ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. اس کی ریزن بڑی آبویس ہے. آپ باقی کسی ڈیزیز کا لے لیں, کووڈ کا لے لیں, تو آپ کو نا ڈیتھس ہوتی نظر آتی ہیں, آپ کو سمپٹمز نظر آتے ہیں. پولیو ایک ایسا سائلنٹ کلر ہے کہ آپ کو سمپٹم نظر نہیں آتی, کوئی اس کی ڈسیبلٹی بڑی پین فل ہے, پوری لائف کے لیے ارریورسیبل ہے. مگر ظاہر ہے وہ کیسز جب بھی ہمارے ہوں, ایک ڈسٹرکٹ میں ایک کیس ہو کر 8-10 لاکھ کی پاپولیشن میں سنگل کیس ہوتا ہے, تو وہ شاید رسک ہم لوگوں کو باور نہیں کرا سکے کہ کتنا بڑا رسک ہے. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کبھی بھی ہمیں اس پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ہم کام کر بھی رہے تاکہ ہم اس کو لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنا. جب تک ہر بچہ اس قطرہ نہیں پیے گا تو یہ رسک ہمیشہ پرسسٹنٹلی رہے گا. ہمارے جو اوور آل اگر آپ اس ٹارگیٹ کو دیکھیں تو 44.5 ملین ہمارا ٹارگیٹ ہے پورے پاکستان کا. اگر ہم کسی ایک جگہ پہ بھی اچھی کمپین نہ کریں, یہ بڑا لازمی ہے کہ ہم آل اکراس پاکستان اچھی کمپین ہو. کسی جگہ پہ کسی وجہ سے کمپین اچھی نہیں ہوتی. سپوز کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہم کمپین نہیں کر پاتے, اس خاص ایریے کے بچے وہ اس وائرس کو سسٹین کرتے ہیں اپنے گٹ میں. بٹ ہماری اتنی موومنٹ ہے, ہماری موومنٹ افغانستان کے ساتھ بھی ہے, ہماری موومنٹ ود ان پاکستان بہت زیادہ ہے. وہ جو بچہ جس کے گٹ میں وائرس تھا, اگر وہ کسی بڑے ہمارے شہر میں چلا جاتا ہے, وہ وائرس اس جگہ پہ شیڈ کرتا ہے, تو وہ ولنبلٹی بڑی انکریز ہو جاتی ہے, وہ وائرس دوبارہ اس جگہ پہ شروع ہو جائے گا.
عوامی اعتماد میں کمی اور سیکیورٹی چیلنجز پولیو مہمات پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں؟
دیکھیں, جو اعتماد تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپین پہ ہے. ایسا کوئی میسو لیول پہ ہمیں کبھی ایسے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. کئی دفعہ ٹرانزیکشنل ہوتا ہے چیزیں, لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ چیز کر دیں, ہم پولیو پہ لا لیں گے. دے نو کہ پولیو بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ ایسے آپ کو نا پولیو کے خلاف کوئی اس طرح کے آرگنائز بائیکاٹ بہت کم ملیں گے. مطلب میں کہتا ہوں کہ بالکل نیگلیجبل ہے. سیکیورٹی بھی کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. سیکیورٹی ہمارا چیلنج ہے کچھ ایریاز میں, جس کے اندر ہمارے انڈیمک ایریا اس کے اندر ہمیں ایکسس میں کئی جگہ پہ ایشو آ رہا ہے. بٹ اگر آپ پاکستان پورے کو دیکھیں تو مور دین 99% یا 98% ایریا تو کلیئر ہے سارا. اس میں جو ہمارا سب سے مین ایشو ہے آپریشنل چیلنج ہے. آپریشنل چیلنج مطلب ہے کہ ہماری اپنی ویکنیسیز ہیں. ہمارے ورکر جاتے ہیں بچے مس کر دیتے ہیں, ہمارے ورکر سے کبھی جاتے ہیں وہ شاید بچہ موجود بھی ہوتا ہے تو وہ اتنی کیئر نہیں کرتے کہ پوچھیں گے یار کوئی نیا بچہ تو نہیں, کیونکہ ہمارا پاپولیشن دیکھیں تو بڑی تیزی سے گروتھ ہے. کوئی خاص کوہورٹ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کو لازمی ہوتا ہے کہ اس کو کیپچر کیا جائے. انفارچونیٹلی بچے ہم سے رہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ مجھ سے سب سے بڑا کوئی چیلنج پوچھیں پولیو کمپین میں تو ہماری انٹرنل ویکنیسز ہیں, ایڈمنسٹریٹو چیلنج ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں.
کیا پاکستان میں پولیو کے خاتمے کی کوئی ڈیڈ لائن دی جا سکتی ہے؟
دیکھیے ایسا جس کو ایگزیکٹ فگر تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. جو ہماری کرنٹ اپیڈیمیولوجی چل رہی ہے اس میں تو ہمارے کافی کیسز ہیں. تو ظاہر ہے یہ کیس جب تک ہم کسی ایک بہتر پوزیشن میں نہیں ہو جاتے کہ ہم اس کو انوائرمنٹل سیمپل بھی جیسے آپ نے خود بات کی زیادہ ہیں اور کیسز بھی زیادہ ہیں, ڈیفینیٹلی ان کا ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے. اگر انوائرمنٹ میں وائرس زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی کیسز بھی زیادہ ہوں گے. ایس ایچ ابھی تو ہم جس جو ہماری ٹریجیکٹری چل رہی ہے اس کے اوپر تو ایس ایچ ابھی کہنا کو مشکل ہوگا, بٹ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو ریورس کریں. اس کو ریورسل کے اندر ہماری اسٹریٹجی تھی 2-4-6 اسٹریٹجی, شاید ابھی بات کرنا اس میں مشکل ہو اتنے کم ٹائم میں, بٹ ہماری ہمیں لگتا ہے دسمبر کے بعد ہم شاید آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ ہم ہماری ابھی تو ہم مطلب ہم تو بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ پیک کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا اس سے ابھی ڈیکلائن شروع نہیں ہوا. دی مومنٹ اٹ اسٹارٹڈ ڈیکلائن تو پھر ہم آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ اوور آل ہمیں 2-4 مہینے میں ہم کیسے ہماری کمپین کیسے ہوں گی اور ہماری اپیڈیمیولوجی کیسے ہمیں بتائے گی.
پاکستان افغانستان کو درپیش صحت عامہ کے اس اہم مسئلے پولیو کے علاوہ ہم ایک حالیہ سیکیورٹی مسئلے پر بھی بات کرنا چاہیں گے, جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے ہیں. گزشتہ منگل کو افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں پاکستان کی جانب سے بمباری کی رپورٹ سامنے آئیں. طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ اگر پاکستان افغانستان کو کمتر سمجھتا ہے تو تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے سوویت یونین, امریکہ اور نیٹو کے حال پر نظر ڈالے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان سیکیورٹی اہلکار سرحدی علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہیں تاکہ عوام کو ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد گروہوں سے محفوظ رکھا جا سکے, جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک طالبان پاکستان کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا. ادھر افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے معاون مشن یوناما نے افغانستان میں پاکستان کے مبینہ فضائی حملوں کی چھان بین کا مطالبہ کیا ہے. اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں پروفیسر سید حسین شہید سہروردی. وہ پشاور یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
ہیلو
جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی
اوکے. اس سال مارچ میں پاکستان نے افغانستان کی سرحد کے اندر فضائی حملہ کیا تھا, اور پچھلے ہفتے ایک بار پھر افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں ایئر اسٹرائکس کی خبریں سامنے آئی ہیں. کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کی سرحد کے اندر ایسی در اندازی کا جواز پیش کر سکتا ہے, اور کیا پاکستان کے پاس براہ راست حملے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا؟
دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاء کا سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. انٹرنیشنل لاء کے تحت ہاٹ پرسوٹ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جس کے تحت آپ کسی بھی ملک میں بین الاقوامی سرحد کو پار کرتے ہوئے دہشت گردوں کا تعاقب کرتے ہوئے آپ ان کو ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے, ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پاس دوسرا آپشن تھا کہ نہیں. تو دیکھیے, جب سے طالبان حکومت میں آئے ہیں پاکستان کی حکومت اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ براہ راست ان سے رابطے میں رہی ہے, اور بار بار ان کو یہ باتیں ان باتوں سے خبردار کرتی رہی ہے کہ وہاں پر جتنے بھی ایسے غیر ریاستی جو وہاں پر گروپس ہیں, خاص طور سے دہشت گرد گروپس, ان کو کس طریقے سے یا تو نکیل ڈالی جائے یا پھر ان کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے سے روکا جائے. لیکن جو اسلامی امارات افغانستان ہے, جس کو کہ ہم ٹی ٹی اے کہتے ہیں, یعنی کہ تحریک طالبان افغانستان, وہ اس معاملے میں بھرپور طریقے سے برے طریقے سے ناکام رہے. وہ ٹی ٹی پی کو نکیل نہ ڈال سکے, तक और जिसकी वजह से कि टीटीपी पाकिस्तान में काफी जगहों पर कार्रवाइयां करती रही। तो आपने देखा पिछले अरसे में 16 पाकिस्तानी जो फौजी एहलकार हैं उनको ही शहादतें जो है वो देखने में आई, तो उसका रद्द अमल तो आना ही था। इस सूरत हाल में ये हॉट परसूट के तहत जो है अफगानिस्तान के अंदर जो निशाने थे उनको जो टारगेट्स थे उनको जो है बनाया गया निशाना, और उस लिहाज से जो है टीटीपी के काफी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। तो इसलिए पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन था नहीं। इससे पहले मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, हुकूमतों के दरमियान बातचीत भी हो चुकी है, बल्कि एक और जो आपको बात बताऊं वो ये कि इस्लामी इमारात अफगानिस्तान ने यह बात मान ली है कि वो उनका जो बुनियादी तौर पर जो नजरियाती ताल्लुक है पाकिस्तानी तालिबान के साथ उसके तहत वो उनको उनके ऊपर सख्ती नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो इन ठिकानों को निशाना बनाए।
ठीक, तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, अफगानिस्तान की जानिब से किस तरह का रद्देअमल सामने आ सकता है?
आपने ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया। अफगानिस्तान की तरफ से जो रद्द अमल आ सकता है वो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ठिकानों पे पाकिस्तान में कहीं पर निशाने लगाए जाएं। हाँ, अलबत्ता बॉर्डर पे दोनों के दरमियान काफी फायरिंग हो सकती है, दोनों के दरमियान वो कहते हैं झड़पें हो सकती हैं, जो कि इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो काफी खतरनाक किस्म की झड़पें दोनों के दरमियान जारी हैं। इस किस्म का रद्द अमल हम अफगानिस्तान से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और वो कर भी रहे हैं।
ठीक, माजी में पाकिस्तान के तालिबान के साथ बहुत दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं, तो अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तालिबान के पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब क्यों हो गए हैं?
ये सवाल भी आपका जो है जो एक सवालिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो पिछले 8-10 सालों में ताल्लुकात हैं वो इतने दोस्ताना नहीं थे जितने कि हम समझ रहे हैं। हम बार बार उनको कंपेयर करते हैं 1996 में जब तालिबान हुकूमत में आए थे, उस वक्त पाकिस्तान का अफगान तालिबान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था, और बल्कि वो तो पाकिस्तान के कंधों पर ही हुकूमत में आए थे 1996 से 2001 तक में। अभी भी लोग ये समझ रहे हैं कि शायद तालिबान पाकिस्तान के तावुन से आए, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दोनों के दरमियान जो इस वक्त एक कशीदगी देखने में आ रही है ऐसा कभी भी ना होता। तो लग ही रहा है कि ताल्लुकात उनके बेहतर थे लेकिन कोई इतने गहरे नहीं थे जिसकी वजह से कि ये एक दूसरे के ऊपर हमला करने से बाज रहते। तो ताल्लुकात बेहतर थे लेकिन उतने गहरे नहीं थे मैं समझता हूं जितना कि इस वक्त हम उनको हाइप दे रहे हैं।
ओके, लास्ट क्विक क्वेश्चन के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जरिए जो अगर वो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है तो तालिबान का इसमें क्या मफाद होगा?
ये भी बहुत बेहतर आपने सवाल किया। दरहकीकत यहाँ पर उनका कोई मफाद नहीं है। अफगान तालिबान हमेशा ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की को काफी सपोर्ट किया है, लेकिन जो टीटीपी है यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया था उनको बुरे औकात में, तो इस वजह से वो उनके ऊपर वो सख्ती नहीं कर सकते, यानी उनको नकेल नहीं डाल सकते, उनको बाज नहीं रख सकते अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से। जो ही वो ऐसा करते हैं तो वहां पर मजहबी लिहाज से उनके ऊपर कदगन लग जाती है कि आप अपने मुसलमान भाई को क्यों ऐसा कर रहे हैं, खासतौर से तब जबकि दोनों की नजरियाती एहसास एक है। तो इस लिहाज से वो अफगान पाकिस्तानी तालिबान को सख्ती के तहत रोक नहीं सकते हैं। उस ना रोकने की वजह से उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क जो उनके साथ 2340 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर कर रहा है वो उनके हाथ से निकला जा रहा है। अफगान तालिबान इस वक्त इतने बड़े नुकसान को नहीं देख रहे हैं बल्कि वो छोटे नुकसान को देख रहे हैं कि अफगान जो पाकिस्तानी तालिबानों ने वहां पर जो रिफ्यूज हासिल किया हुआ है वो कहीं उनसे ताल्लुकात इनके बिगड़ ना जाए। मेरा ये ख्याल है कि उनको ये देखना होगा।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सईद हुसैन शहीद सोहरावर्दी कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान पर हमले के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका। अमरीका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने सदारत के बाद अपनी जिंदगी आलमी सेहत और जमहूरियत के फरोग के लिए वक्फ किए रखी। कार्टर ने अमरीका के 39वें सदर की हैसियत से तारीख पर ऐसे नकूश छोड़े हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के केन फेरबो ने इस रिपोर्ट में उनकी जिंदगी का तफसीली जायजा लिया है।
जब जिमी कार्टर ने 20 जनवरी 1977 को सदारत का हल्फ उठाया तो वादा किया कि हुकूमत अपने लोगों की तरह ही अच्छी होगी।
There can be no nobler, no more ambitious task for America to undertake on this day of a new beginning than to help shape a just and peaceful world.
کارٹر 4 سال صدر رہے لیکن اس کے بعد بھی وہ ایک ایسی دنیا تشکیل دینے کے مشن پر رہے جہاں امن اور صحت عامہ کی سہولتیں میسر ہوں. اس مقصد کے تحت انہوں نے بین الاقوامی فلاحی ادارے کارٹر سینٹر کی بنیاد رکھی جس کی خدمات کے اعتراف میں انہیں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا.
میں کارٹر سینٹر کو اس کام کا ہی حصہ سمجھتا ہوں جو میں نے بطور صدر کرنے کی کوشش کی.
جمی کارٹر 1924 میں ریاست جارجیا کے قصبے پلینز میں پیدا ہوئے. 1946 میں یو ایس نیول اکیڈمی سے گریجویشن کے بعد 7 سال تک امریکی بحریہ میں خدمات سر انجام دیں. 1953 میں اپنے والد کی موت کے بعد کارٹر پلینز واپس لوٹ آئے اور آبائی زرعی زمینیں سنبھالنے لگے. امریکہ میں 1960 کی دہائی میں چلنے والی شہری حقوق کی تحریک کے دوران جمی کارٹر نے سیاست میں قدم رکھا. وہ 2 مرتبہ جارجیا کی سینٹ کے رکن رہے. بعد میں 1971 میں ریاست کے گورنر بنے.
میں آپ کو بالکل صاف صاف بتا رہا ہوں کہ نسلی امتیاز کا دور گزر چکا ہے.
1976 میں کارٹر ریپبلکن جیرلڈ فورڈ کو شکست دے کر وائٹ ہاؤس پہنچے تھے. 1979 کا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جو بالآخر مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کی بنیاد بنا کارٹر کے دور صدارت کی بڑی کامیابیوں میں سر فہرست ہے.
گزشتہ 25 برسوں میں عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان 4 جنگیں ہو چکی ہیں جن کی قیادت مصریوں نے کی اور انہیں سوویت یونین کی حمایت حاصل رہی. مصر واحد ملک تھا جو اسرائیل کو عسکری طور پر چیلنج کرنے کی طاقت رکھتا تھا.
پاناما نہر کا کنٹرول پاناما کو واپس کرنے کا معاہدہ بھی صدر کارٹر کی کوششوں سے طے پایا, جبکہ انہی کے دور میں امریکہ نے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے. لیکن ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب نے ان کی صدارت کا رخ ہی بدل دیا. تہران میں مظاہرین نے امریکہ کے حمایت یافتہ شاہ ایران کا تختہ الٹا اور بعد ازاں عسکریت پسندوں نے امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول کر 66 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا تھا, جن میں سے 13 کو کچھ دن بعد رہا کر دیا گیا. اپریل 1980 میں جمی کارٹر نے باقی ماندہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک فوجی آپریشن کی اجازت دی جو ناکام رہا اور اس میں 8 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے. صدر کارٹر کو کئی داخلی مسائل بھی درپیش رہے. ان کے دور میں مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری معیشت پر کاری ضرب ثابت ہوئی, جس کے نتیجے میں بالآخر 1980 کے صدارتی انتخاب میں ریپبلکن امیدوار رونلڈ ریگن کامیاب ہوئے. 20 جنوری 1981 کو رونلڈ ریگن کی حکومت کے پہلے دن ایران نے بالآخر باقی ماندہ امریکی یرغمالیوں کو بھی رہا کر دیا, جس کے بعد شکست خوردہ اور افسردہ جمی کارٹر اپنی صدارتی لائبریری کی منصوبہ بندی کے لیے اپنے آبائی قصبے پلینز واپس لوٹ گئے.
میں نے تصور تو چھوٹی سی چیز کا کیا تھا, جہاں میرا ایک دفتر ہوگا اور اٹلانٹا میں چند اچھی عمارتیں ہوں گی.
ایک معروف عالمی غیر منافع بخش تنظیم کی حیثیت سے کارٹر سینٹر اب تک دنیا بھر میں 100 سے زائد انتخابات کی نگرانی کر چکا ہے. صدر کارٹر کا یہ ادارہ صحت عامہ کی سہولتوں کو فروغ دینے کے علاوہ کرۂ ارض کے غریب ترین حصوں میں بیماریوں کے خلاف بھی سرگرم ہے. صحت کے شعبے میں اس ادارے کا ایک مرکزی ہدف گنی وارم ڈیزیز کو ختم کرنا ہے, جس کے 2022 میں صرف 13 کیسز رپورٹ ہوئے تھے, جو اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے کم تعداد ہے. جمی کارٹر کی انسانیت کے لیے خدمات کے اعتراف میں انہیں 2002 میں امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا.
مجھے نوبل انعام کارٹر سینیٹر کے کام کی وجہ سے ملا تھا, جہاں میں امن اور انسانی حقوق پر مبنی اپنی اس میراث سے بالکل مطمئن ہوں, اور کون ہے جو نہیں ہوگا.
جمی کارٹر عمر کی نمی دہائی عبور کرنے کے باوجود ایک مصروف اور بھرپور زندگی گزارتے رہے. بگڑتی صحت اور عالمی وبا کے باعث زندگی کے آخری چند برس وہ اپنے آبائی قصبے تک ہی محدود رہے. میڈیا پر اپنے چند آخری انٹرویوز میں سے ایک انہوں نے وائس آف امریکہ کو دیا تھا, جس میں انہوں نے مستقبل سے متعلق اپنی امیدوں کا اظہار کیا تھا.
میں مستقبل میں امریکہ کو امن, انسانی حقوق اور ماحولیاتی معیار کی دنیا میں نمبر 1 چیمپئن بننے کی جستجو کرتا دیکھنا چاہوں گا اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کی ترغیب دوں گا. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہمارا ملک ایک حقیقی سپر پاور ہوگا, جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں.
امریکی صدور میں جمی کارٹر سب سے طویل عرصے تک زندہ رہنے والے صدر تھے, اور ان کا اور ان کی اہلیہ روزلین کا ساتھ 76 برس طویل تھا, جو کسی بھی امریکی صدر اور خاتون اول کی طویل ترین شادی ہے. کین فربا کے لیے محمد عاطف, وی او اے نیوز.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا View 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي دا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نه کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون نن شپې د خبرونو سرټکی. د پکتیکا په برمل کې د پاکستان د جټ الوتکو تر بمباری وروسته طالبانو ویلي چې دوی د دیورن کرښې په پورې غاړې کې یو شمېر اهداف په نښه کړي. دغه انتقامي بریدونه څومره پر ځای وو او آیا د طالبان حکومت د پاکستان سره د مقابلې توان لري او کنه؟ په دې اړه د شنونکو نظر درسره شریکوو. د چین سره د واشنگتن د تعامل څرنګوالی. د چین ښکاره منتقد سناتور مارکو روبیو چې د ډونالد ترامپ په خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی وایي که دی تایید شي نو ډاډه دی چې له بیجینګ سره به د تعامل دپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. او د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارتر یاد ته درناوی. د نوبل جایزې ګټونکی او د امریکا 9 ولسمشر جیمی کارتر د یکشنبې په ورځ د 100 کلونو په عمر مړ شو. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د مرغومي 10 نیټه او د دسمبر 13، زه ښایسته سعادت لمیمه. د خبرونه قدرمن میلمه ګلشاه صبری صاحب د شیخ زاهد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد سره په افغان میرمنو د طالبانو د بندیزونو پر لا شدت او دوام بحث کوو. زموږ همکار سید عزیز الرحمن به د خلکو په منځ کې د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د بشري زیار په تړاو د ځینو مهمو شخصیتونو غبرګونونه راوسپړي. له تاسو نه د زړه له کومې مننه. په څو شیبو کې تاسو ته راګرځم. د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر جیمی کارتر پرون د 100 کلونو په عمر مړ شو. جیمی کارتر په 1991 کال کې د دې هیواد ولسمشر په توګه لوړه کړې وه او جیمی کارتر په نړۍ کې د بیماری سره په مبارزې او دیموکراسۍ ته په ودې ورکولو شهرت درلود. کارتر د خپلې ولسمشرۍ پر مهال افغان مجاهدینو ته د پوځي مرستو دستور هم ورکړی وو. ولسمشر جو بایدن جیمی کارتر یو فوق العاده مشر او د نړیوالو ملګری بللی دی. د جو بایدن ترڅنګ یو شمېر نورو امریکایي سیاستوالو او نړیوالو مشرانو هم د هغه مړینې ته غبرګون ښودلی دی چې تفصیل به یې د سپینې ماڼۍ څخه د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه واورو. عزیز جانه، بیا هم ستړی مشه. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینتن کارتر یو داسې شخصیت بللی چې ژوند یې نورو ته په خدمت تیر کړی. نورو د هغه پاړه څه ویلي؟ مهرباني.
دقیقا ښایسته جانې، غبرګونونه خورا ډیر دي هم په دلته په دې هیواد کې دننه او هم د هیواد څخه د باندې. خو کله ولسمشر جو بایدن څخه یې پیل کړم نو ښاغلی بایدن جیمی کارتر یو غوره دولتي مشر او یو بشر دوسته انسان توصیف کړی دی. د ښاغلی بایدن په وینا د جیمی کارتر کړنو د دې لامل شول چې په نړۍ کې د ګڼ شمیر انسانانو ژوندونه وژغوري او د خلکو په ژوندونو کې لوی بدلونونه راولي. د جو بایدن په وینا دی له جیمی کارتر سره د څه باندې 500 کالونو را په دې خوا په اړیکه کې وو او د ده په وینا په د 1981 میلادي کال د ولسمشری زور ټاکنو پر مهال دی لومړنی کس وو چې د جیمی کارتر د کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
This is a sad day but it brings back an incredible amount of good memories.
دا خپګان ورځ ده، خو د پامر هي خاطرې هم را یادوي. زما په نظر امریکا او نړۍ نن د پام وړ یو مشر له لاسه ورکړ. هغه څه چې ما د جیمی کارتر په اړه فوق العاده وموندل دا دي چې په ټوله نړۍ کې میلیونونه کسان که څه هم د غسر نه ولیدلې احساس کوي چې یو ملګری یې له لاسه ورکړی دی. ځکه جیمی کارتر داسې یو ژوند وکړ چې په الفاظو نه بلکې د هغه په اعمالو پرتله کیږي. فقط د هغه ژوند ته وګورئ، د هغه کاري ژوند ته وګورئ. هغه نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په ټوله نړۍ کې د مرزونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړ. هغه سوله ټینګه کړه، مدني او بشري حقونو ته وده ورکړه، په ټوله نړۍ کې آزادو او عادلانه ټاکنو ته وده ورکړه.
د جو بایدن ترڅنګ د دې هیواد منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ هم د جیمی کارتر د مړینې په اړه خپل غبرګون څرګند کړی دی او ویلي دی چې د جیمی کارتر د ولسمشرۍ پر مهال دای په یو ډیر حساس وخت کې لازمایښتونو سره مخامخ شو. خو د ده په وینا جیمی کارتر د دې هیواد د ښېګڼې دپاره هر هغه څه چې په وس کې و هغه یې ترسره کړل. د ډونالډ ټرمپ ترڅنګ پخوانیو ولسمشرانو بل کلینټن، جورج دبلیو بوش، باراک اوباما او د دې هیواد د کانګرس غړیو هم د جیمی کارټر د مړینې په اړه خوشحالي څرګنده کړې ده، خو زیاته کړې ده چې خلک به د جیمی کارټر د کړنو قدر وکړي. په نړۍ د نړۍ په کچه هم نړیوالو مشرانو د جیمی کارټر مړینې ته خبرګونونه ښودلي دي. په دې کې د بیلګې په توګه د چین ولسمشر شي جین پینګ جیمی کارټر د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو محرک بللای دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د جیمی کارټر مشري د نړۍ په سوله او امنیت کې مهم رول درلود. د برېټانیې پادشا جیمی کارټر د سولې او بشري حقوقو لپاره یو ژمن شخصیت بللای دی، او د جرمني لومړي وزیر جیمی کارټر د دیموکراسي یو ژمن مبارز بللای دی. خبرګونونه خورا ډیر دي، خو د وخت د کموالي له امله نشو کولای چې ټول خبرګونونو ته کتنه وکړو، لکه د جیمی کارټر د ژوند او د کرنو په اړه موږ یو ریپورت کړو چې په ګډه سره به یې وګورو.
په 1900 او اویم کال کې د ولسمشر په حیث د لوړې په مراسمو کې ښاغلي جیمی کارټر ژمنه کړې وه چې د ده دولت به د امریکا د ولس په څیر یو ښه دولت وي.
د امریکا د ولس لپاره به د نبل مقدس سویل بخونکې کارڅوي چې په انصاف ولاړ وي او سولې نړۍ لپاره یو نوی پیل وکړي.
فقید امریکایی ولسمشر جیمی کارټر د وی سولیز نړۍ د ارمان د پاره د ولسمشرۍ د پای تر رسیدونه وروسته مبارزه ته دوام ورکړ، او د همدې مبارزه په اساس ورته د سولې د نوبل جایزه هم ورکړل شوه. د کارټر مرکز په نوم د یو خیریه بنسټ مشري پیل، او په نړۍ کې د سولې د ترویج د مرزونو د ختمولو او د هیلو ژوندۍ ساتلو دپاره اوږده مبارزه وکړه.
د کارټر په بنسټ کې ما هغو کارونو ته ادامه ورکړه چې د ولسمشر په توګه مې کول غوښتل.
فقید امریکایي ولسمشر جیمی کارټر سل کاله مخکې په 1940 کال کې د جورجیا ایالت کې زیږیدلی و. په 1946 کال کې د امریکا د بحري قواو له اکاډمۍ څخه فارغ شو. په 1953 کال کې خپل پلرني ښار ته تر ستنېدو مخکې د امریکا په بحري پوځ کې وظیفه ترسره کړه، او د خپل پلار د مرګ نه وروسته فاميلي سوداګرۍ ته اوږه ورکړه. ښاغلی جیمی کارټر د 1980 په لسیزه کې د مدني حقونو د غورځنګ په ورځو کې سیاست مخه کړه. په 1990 کال کې د جورجیا منتخب والی کېدونه مخکې دوه ځلې د دې ایالت جرګې ته استازی ټاکل شوی و. ښاغلی کارټر چې د جورجیا ایالت د والی په توګه ډیر مشهور نه و، خو په 1980 کال کې په دې بریالی شو چې ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید او ولسمشر جرالډ فورد ته ماتې ورکړه. همدا جیمی کارټر و چې په 1990 کال کې د کمپ ډیوید د تړون د پاره یې منځګړیتوب وکړ، او د اسرائیل او مصر ترمنځ د سولې معاهده امضا کړه.
څه وخت چې زه ولسمشر شوم، نو په هغه وخت کې د اسرائیلو او عربو ترمنځ تیرو 15 کلونو کې څلور جنګونه شوي وو. مصر چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره ملګرتیا کوله، یوازینی هیواد و چې د اسرائیلو سره مقابله کولی شوه.
ښاغلی کارټر د مذاکرو له لارې د پاناما کانال اختیار بیرته پاناما هیواد ته ورکړ، او همداشان د امریکا او چین ترمنځ بشپړې ډیپلوماتیک اړیکې هم د ده په وخت کې فعال شوې. خو د پخواني ولسمشر جیمی کارټر د دور ستر تحول په 1990 کال کې په ایران کې د اسلامي انقلاب ظهور و. د امریکا ملګری ایرانی شاه له واک څخه ولوېده او د ملک نه وتښتېده. همدې جریان کې اغیانو تهران کې د امریکا په سفارت هم برید وکړ، او شپږ شپېته تنه امریکایان یې یرغمل ونیول چې بیا څه موده پس د نوامبر په میاشت کې دیارلس تنه یې خوشي شول. بیا په 1980 کال کې ولسمشر کارټر په تهران کې د باقی پاتې یرغمل امریکایانو د خوشي کولو لپاره د نظامی عملیاتو امر ورکړ، خو عملیات بریالي نه شول، او په دې جریان کې اته امریکایي عسکر هم مړه شول. فقید امریکایي ولسمشر جیمی کارټر په کور دننه کې هم له یو لړ ننګونو سره مخ و. انفلاسیون او بیکاری د زیاتېدو له کبله اقتصاد په ډېر بد وضعیت کې و. د همدې وضعیت له کبله ښاغلی کارټر په 1980 کال کې د ډیموکرات ګوند کاندید رونالډ ریګن ته انتخابات بایلودل. په 1980 کال کې د جنوري په 6مه د ولسمشر ریګن د لوړې په ورځ ایران باقی پاتې امریکایي بندیان هم خوشي کړل. ښاغلی کارټر چې د ماتې او نورو شرایطو له کبله ډېر خوابدی و، بیرته جورجیا ته ولاړ، او هلته یې د کتابتون په جوړولو کار پیل کړ. ښاغلی کارټر د امریکا د ټولو نه د زیات عمر لرونکي ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
بل پلو د طالبانو د حکومت د بارنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې پاکستان د طالبانو د انتقامي بریدونو نه سبق واخلي. د پکتیکا په برمل کې د پاکستان د جټ الوتکو تر بمباري وروسته طالبان ویل چې دوی د ډیورنډ کرښې په پورې غاړه کې یو شمېر اهداف په نښه کړي. دغه انتقامي بریدونه څومره په ځای وو او آیا طالبان د پاکستان سره د مقابلې توان لري؟ یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان نه د دفاع هوایی سیستم لري او نه هم د دې پوره وړتیا شته چې د پاکستان بریدونو ته بالمثل ځواب ورکړي.
په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې دي. تیرونه د پاکستان جټ الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباری وکړي چې د افغان طالبانو په وینا ملکیان پکې وژل شول. خو پاکستانی اړخ بیا دا وکړه چې په دې بمباریو کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی غړي په نښه کړي دي. طالبانو د انتقامی بریدونو ژمنه وکړه. ورپسې یو اعلامیه خبره کړه چې د ډیورن په بل غاړه کې په څلورو سیمو کې ځینې اهداف په نښه کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ د ایکس په شبکه کې د پاکستان د پخواني ځانګړي استازي د یوې لیکنې په ځواب کې چې لیکلي افغان طالبان د پاکستان د پوز د بریدونو نه سبق واخلي خبرګون خوله او زیاته کړي چې د افغان طالبانو له انتقامی ځواب د پاکستان په خپل سبق واخلي.
دا چې یو مملکې ملکی کسان وزنی او بل بیا مملکې په پوستو باندې او بیا په تعلیم او په تور کې چې تاسو درس واخیستو موږ درس واخیست، دا دواړه هیوادو په ګټه نه ده او نن دا درس ورکولو لار او طریقه ده. که چیرې غواړي چې جګړې ته نن نوځي باید دریز معلوم کړي او سمه جګړه سره وکړي چې خبره ختمه کړي.
د طالبانو سیاسي او پوځي وضعیت ته په کتو یو شمېر شنونکي شک لري چې افغانستان دی وکولای شي د پاکستان د بریدونو مخه ونیسي او یا هم بالمثل ځواب دی ورکړي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خوانی وان اجمل عمر شینوار وایي چې افغانستان نه رادار لري او نه هم فعال جنگي جټ الوتکې چې د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي.
ما په اوسنی وخت کې چې موږ په جمهوریت په وخت کې هم د یو داسې هوایی ځواک او مدافع هوایی ځواک څښتن نو چې هغه د هیوادونو په جګړه کې موږ ورنګټه پور.
دا اول ځل نه ده چې پاکستان د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا لپاره غورځوي او هوایی او راکټي بریدونه کوي. اجمل عمر شینوار وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان رژیمونو د پاکستان د بریدونو مخه نیولې ده.
شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې د دوی هوایی ځواک یو اړې د غزمې په توګه بیا چې روسته پلټنه وشو او ویل شو چې د تیروتنې په بنسټ باندې کومه هوایی غزمه چې درلوده لازم حریم ته رانوتی و چې په هغه وخت کې زمونږ د اتلو او زړورو هوایی ځواکونو د خوانه هغه بیرته تعقیب شو او حتی د خپل د پاکستان خاورې تر نوت.
د هوایی بریدونو سربیره د پاکستان پوځیانو په دې تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د ډیورند کرخې پوګدو کې د افغان طالبانو سره جنګیدلې دي. د پېښور پوهنتون استاد عرفان اشرف د امریکا غږ آشنا خبرونه ته ویلي چې حالات د جګړې خواته درومي.
کل د کم صورتحال سمخت راغلی ده، دا ډېر تشویش طلب ده او داسې لاګي چې حالات هغه جنگ طرف ته روان دي چې د کم پدشاه زمون ټول وا د سر ته درو کولونه. خدا تاسو مه روي دا پهل ازل خدا سینه دي شي چې پاکستان په افغانستان کې بریټ کړي. خدا دا دریم زلو چې پاکستان وکړو، خدا پهل ازل شي چې افغانستان طرف نه یا د طالبانو طرف نه په پاکستان کې داسې کارویانې یعنی کارول شي چې هغه حمله تصور شي.
پاکستانی چارواکو تل ادعا کړي چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خاوره کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. خو د طالبان حکومت په پاکستان کې ورستیو امنیتي پیښو ته اشاره وایي چې د پاکستان نظام دی د خپلو امنیتي کمزوریو پړه پر افغانستان نه اچوي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
بل پلو په افغانستان کې له تبیز دکو محروم انجونی وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ خپل راتلونکي ته هم په اندېښنه کې دي. وروسته له هغه چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې د میرمنو په تبیز دکړو هم بندیز ولګې دی، اوس ګڼ انجونې په کور ناستې دي. نور حال د شمساریان پر بورد کې.
ما در سمستر سیوم بودیم که درسای ما متاسفانه متوقف شد. البته سمستر سیوم خلاص کرده بودیم، امتحانه فاینال ما بود.
تهمینه ترتیبی زده کلو ورانی ده سوداگری و اداره سنگ محصیله و چه طالبانو پا افغانستان که دنجونو پرمخ دزده کلو دروازه و ترلی. نو موړې وای کله چې تیبي زکړې پیل کړي دا فکر یې نه کوي چې طالبان به دا دروازه هم د افغان جنو پر مخ وتړي.
از لحاظ روانی تحت فشار هستیم، چون قبلا ما رشته بی بی را آغاز کرده بودیم، رشته بی را میخواستیم ادامه بدیم قبل از رشته قابلگی که متاسفانه او هم بند شد، نتونستیم ادامه بدیم. او در سمستر چهارم رو بعد ما بود که سمستر پنج میشدیم که دیگه اجازه داده نشد، و بعد از او خواستیم که حداقل یک رشته از طبی را آغاز بکنیم، بتانیم که پیشرفت بکنیم، مظهر خدمت به افغانای خودمون قرار بگیریم. اما متاسفانه در سمستر سیوم ای را هم متوقف ساختن.
دیوه صدیقی هم در تحمینه پشانده کابیلگی چانگی محصیل و نموڑی وای چه طول طول گیوالی اوز در مایوسی احساس کوی.
فکر نمی کردم که رشته قابلگی نستو هم برای ما محدود شوه و همین دریچه آخرین دریچه که برای ما باز هستی هم بسته شوه. اما به احتمال زیاده که ما دیدیم این دریچه هم برای ما بسته شد و ما حال فعلا در خانه هستیم، بسیار احساس بد میکنم.
اغلی صدیقی وای تر دی وړاندې هم افغان میرمنی له زیات روغتیایي ستونزو سره مخ وي. د دې په خبره کې وضعیت همداسې ادامه وکړي په افغانستان کې به د روغتیا سکتور نور هم له زیاتو ستونزو سره مخ شي.
خواستم از حکومت طالبایی است که اجازه بده دخترها پیشرفت کنند، تحصیل کنند، و ایره باید حکومت طالب بدانه که ما هم یک میخواهیم در جامعه خود درست آزاد زندگی کنیم و نیاز اولی کشور ما است که یک دکتر خانم داشته باشه تا به خانم خدمت کنه.
بل خواد میرمونو د حقونو فعالانی وایی که وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي لس کاله به د افغانستان راتلونکی تیاره وي.
متاسفانه دا د افغانو نجونو پر ذهنیت باندې ډیر زیات منفي اغیزه لري، او زه د طالبانو په دې پریکړې سره د افغانستان لس کاله نور آینده زه تیاره وینم، ځکه چې پر طبي زده کړو بندیز دا بالکل منطق نه مني، دا بالکل زموږ ذهن نه مني. یعنی څه زموږ په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې دومره ډېر ستونزې او مشکلات دي، لا دوی نور هم ستونزې ورته را پیدا کړلې.
که څه هم د میرمنو پر طبي زده کړو د بندیز موضوع طالبانو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو په تیرو درې کلونو کې د میرمنو پر کار او زده کړو کلک بندیزونه لګولي دي. شمساریان، امریکا غږ.
د طالبانو د اقتصاد وزارت یو ځل بیا د مرستې رسونې ادارو ته اختار ورکړی چې د ښځو نجونو له ګمارلو څخه دې ډډه وکړي، خو د اکبر مواسي نن دوشنبې خبر ورکړی چې د طالبان لخوا د مؤسساتو د رئیسانو سره د یو ایمیل په محرمانه ډول شریک شوی و، خو محتویات یې اشتباهاً خپاره کړی شوی او ناسم تعبیر ترې اخیستل شوی. د ښځو د کار په اړه د طالبانو تازه لارښود او محدودیت په اړه د خبرونې قدرمن میلمه د شیخ زاهد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد ګلشاه صبری صاحب سره خبرو ته کینو. صبری صاحب په خیر راغلی، ډیره زیاته مننه استاده. دا اکثر ته حیرانوونکې ده آتا چې د یو حکومت د اقتصاد وزارت داسې یو اقدام وکړي. نور خو نه، خو د اقتصاد وزارت باید په ټولنه او هیواد کې د میرمنو د کاري ونډې پر ارزښت پوه وسي. ستاسو غبرګون غواړم واورم صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د خبرونه رانو لیدون کو ورزون کو تخفل سلامونه احترامات وړاندې کوم. د حقیقت له څنګه چې تاسو مقدمه کیول، د هر هیواد اقتصاد وزارت د اقتصاد د رهبری مسولیت لري، او تر ټولو مهمه دا غوي چې څو ډول خپل اتباعو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي تر څو د دې لټاریکې د یو څه عاید ترلاسه کړي، او پترڅ کې یو کولای شي بیکاری کنټرول او بیوزلی ماهوکي. خو دا وروستی فرمان، دا تازه فرمان چې زه ګورم، د دې په ځای چې مثبت تاثیر وکړي او د افغانستان اقتصاد سره مرسته او همکاري وکړي، منفی تاثیرات.
څه فکر کوي افغانستان او په نهایت کې افغانانو ته به څومره د غزیانونه درانه تمام شي؟
یو تر ټولو بد تاثیر یې هغه په ټولنه دا ده چې بیکاري کچه لوړه، یا هغه بیکاري چې لسیزې دا ټولنه زوریږي کړیږي. مثلا همدا اوس ارقام ښیي چې په حدود 10% خلک په افغانستان کې بیکار دي او دوی سالمو مسؤلیتونو ته لاسرسی نه لري. نو خلک چې بیکار وي دقیقه خبره ده چې بیوزلی زیاتیږي او د بیوزلۍ په نتیجه کې اجتماعي ستونزې وده کوي زیاتیږي او د افغانستان نه خلک فرار ته تشویقیږي او مجبوریږي. نو په دې حساب دولتونه کوشش کوي چې په لومړي قدم کې د خلکو دپاره فرصتونه ایجاد کړي تر څو دوی فرار مخه ونیول شي او بل دا چې بېوزلي او بېکاري په مخ کې هغه کنټرول کړي.
بهرنۍ ادارې چې دي، شرکتونه چې دي، صاحب دوی هم تر ډیره حده پورې د دوی په کار کې هم خنډ راځي، نو دا د مرستو په بهیر به څنګه اغیز ولري؟
دقیقا په اوسنی وخت کې نړیواله ټولنه مرستې دغه د انجیوګانو د لارې د افغانستان ولسونو ته رسوي. نو که چیرې محدودیتونه وضع شي دقیقا چې انجیوګانې په افغانستان کې د کارونو د مشکل او ستونزو سره مخامخ کیږي او د دوی کارونه هغه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کیږي او دقیقا چې په مقابل کې به یې مرستې کمې کړی شي.
بله، څېړونکي دا هم وایي صبري صاحب چې د افغانستان اقتصادي ناورین ته په کتو د دې په ځای چې دا مرستندویو ادارو ته د کار لپاره سہولتونه برابر شي تر څو هغه مرسته چې په خپل دوی یعنی طالبان خلکو ته نشي رسولای د دغو ادارو له لارې ورته برابر شي. ستاسو سپارښتنه څه ده او آیا میرمنو ته کومه هیله هم پاتې ده؟
مونږ د انجوګانو رول په افغانستان کې ډیر مهم بولو، ځکه چې دوی خو دولت دې توانی نه لري چې هغه د افغانستان ټول ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو یوازینی هیله اغا د انجوګانو څخه او اغا که داخلي دي او خارجي دي د دولتي سکتور سره په څنګ کې کومک وکړي تر څو د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي، مخصوصا په لرې پرتو ستونزو کې چې تر ټولو جدي ستونزې دي په تیر کې هم او په اوس کې هم اغا د افغانستان د صحي سکتور ستونزې دي چې اغا په لرې پرتو سیمو کې انجوګانې په دې برخه کې ډیر اغیزمن پروګرامونه لري او عملاً لګیا دي تر څو په مختلفو ډولونو آغا د صحت د سکتور په برخه کې د افغانانو سره مرسته وکړی شي. او د دې تر څنګ د تعلیم او تربیه په برخه کې انجوګانې ډېرې مؤثرې تمام شوي دي او تمامیږي لګیا دي چې د خلکو د شعور او د تحصیل کچه لوړه کړي. دریمه برخه دا چې خلک
کور ودان صبری صاحب ډیر زیات مننه کوم د زړه له کومې د شیخ صاحب پانتون د اقتصاد پوهنځي په خوانی استاد ګلشاه صبری صاحب تاسو ته بیا هم زحمت درکو اتمن به سره وغږی کور ودان بریالي اوسئ. د دې نوراندې د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې د افغاني کالیو د خرڅلاو دی ورنګین مرکز لیدو ته مهم بیاوی چې د افغان میرمنو لپاره یې کاري زمينه برابر کړې. خو لومړی لنډه دمه نړیوالو خبرونو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویل دي چې 2023 کال د جګړې، تفرقې او نابرابرۍ د کال په توګه نړۍ ته یو ګران او ناهیلي کوونکی کال و. هغه د نوي کال لپاره په خپل ثبت شوی پیغام کې ژمنه وکړه چې په 2025 کې به د ټولو خلکو لپاره د یو خورا سوله ییز، د برابرۍ نه ډک، ثبات او سالمه راتلونکي نه ډک کال د لپاره کار وکړي. ګوتیرش د جګړو د ناورین تر څنګ د اقلیم بدلون ګواښ ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې د 2023 کال په شمول تیرو لسو کلونو د تر ټولو ګرمو کلونو په توګه خلکو ته رنځونه او ناورینونه زیږولې دي. په دمشق کې د هیئت تحریر شام د ډلې په مشرۍ نوی حکومت هڅه کوي خپلو ګاونډیانو ته ډاډ ورکړي چې د اسلامي سختریزۍ لري خو او ایدیالوژۍ څخه اوس لري شوي دي. د سوریې اوسنی موقتی مشر احمد الشرع د یکشمې په ورځ په خبرو شوي څرګندونو کې ویل چې په سوریه کې د انتخاباتو ترسره کېدل ښایي تر څلورو کلونو پورې وخت ونیسي. د
لومړی ځل دی چې هغه په دې میاشت کې د بشار الاسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د احتمالي انتخاباتي مهالویش په اړه تبصره کوي. الشرع د سعودي دولتي تلویزیون العربیه سره په مرکه کې ویل چې د سوریې د پاره به شاوخوا یو کال وخت ونیسي چې بنسټیز بدلونونه پکې رامنځته شي. بلپلو د متحده ایالاتونو د بارنوی چار وزارت د پاره د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ کاندید سناتور مارکو روبیو د چین ښکاره منتقد دی، سره له دې چې د چین حکومت د 2020 کال رئیس په هغه بندیز هم لګولی، خو په خپله روبیو وایي چې که دی تایید شي نو مطمئن دی چې له بیجنګ سره به د تعامل یوه لار پیدا کوي.
د چین سرسخت منتقد د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو د متحده ایالاتونو د صنعتي سیاست د احیا کولو او پر چینایي محصولاتو د اعتقاد کمیدو طرحه وړاندې کړې ده. نوموړی همدارنګه د هغو تجارتي برلاسیو د لغوه کیدو ملاتړ کوي چې چین ته ورکړل شوي دي. روبیو د 2022 کال د پیل راهیسې د دې موقف دفاع کوي.
په داسې حال کې چې چین د څه باندې 2 لسیزو راهیسې په سیستماتیک ډول زموږ د حیاتي ټکنالوژۍ تولیدي ظرفیت زموږ د دندو په غلا کولو سره زموږ اقتصادي قوت کمزوری کوي، موږ هیڅ هم ونه کړل. په داسې حال کې چې هغوی زموږ د هغو دندو په اخیستلو سره زموږ یووالی او مشترک کار له منځه وړو، موږ هیڅ هم ونه کړل.
اوس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره غوره شوی، مارکو روبیو د هغه څه په وړاندې چې دی د چین زیاتیدونکې اقتصادي او نظامی یرغل بولي، د نړیوالو متحدینو د پیاوړي کېدو هڅه کوي.
چین اوس اقتصادي امپریالیزم تعقیبوي، هڅه کوي چې مخ پر ودې نړۍ د یو کمربند یوې لارې د نوښت په واسطه په ظالمانه او غیر عادلانه قرضونو کې ډوبه کړي. هغوی اوس مهال په تایوان، جاپان، هند او نورو سیمو کې زموږ متحدینو او شریکانو ته قریب الوقوع خطر ګڼل کیږي.
مارکو روبیو چې د چین په اړه د دواړو ګوندونو د مشترک اجرایوي کمیسون مشر دی، په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلو جریانونو ملاتړ کړی دی. بیجنګ بیا وروسته پر هغه بندیز ولګوه او دا یې وکړه چې د هانګ کانګ په اړوندو مسایلو کې مداخله کوي. روبیو همدارنګه د چین په سینکیانګ کې د اجباري کار کولو سره د تړلو وارداتو د بندیدو او پر هغو کسانو د بندیزونو د پراخېدو هڅه وکړه چې د غورانو د بشري حقونو په نقص کې لاس لري. د نایکی چینګ راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
او اوس د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې د یو افغان لخوا د افغاني کالیو د خرڅلاو د یو مرکز په تړاو رپورت وګورئ. په همدې رپورت سره د خبرونه پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړم خو تاسو کولی شئ د لینا روزبی په کوربتوب د ری خبرونه لدین اورسته وګورئ. علامه مل
دا د ټکساس هیوستن ښار کې د افغاني کالیو د خرڅلاو هغه مرکز دی چې د یو افغان نصیب الله تکل لخوا 2 کاله مخکې پرانستل شوی او وایي دلته د افغاني کالیو د ګنډلو لپاره لله سو ډيري خزینه خیاطانې ګمارلې چې په خپل کورونو کې دوی ته افغاني کالی ګنډي او بیا یې دوی دلته په خلکو پلوري.
از مونږه واردات د افغانستان نه دي، مالونه مو مختلف ملکونه دي، او اکثره مالونه مده افغانستان ناراضي، هند نه مالونه ناراضي، پاکستان ناراضي. مونږه داسې تقریبا د 1015 پورې خزینه وي په کورونه کې، د زینه رښتونه وړي په کورونه کې خلکو ته ګاندي او نور خپل د ودري کسان امپلای لري دکان کې مو کارو زمينه ورته مسايده کړي د خپل ځان لپاره مې ورور د پاره مې امداسي او دوانو را کسان راست.
هغه په 2018 میلادي کال کې امریکا ته راغله، خو 15 کاله یې دلته بیلا بیلې دندې وکړي او دا 2 کاله کېږي چې ادا ځای پرانیسته ده.
دغه وظیفه مې کوله تر 2018 تر 2022 پورې. 2022 کې چې کلم ولیدل ماشاالله افغانان ډونه ډیر راغلل افغان امریکا ته او خلکو ګڼه ګڼه زیاته شو. یوازنې شی کمای دا و چې پکې رختونه او افغاني لباسونه ډیر کم ساري و نه پیدا کیدل. زما مشرور په همکارۍ دغه دغه بزنس ډیمانډ فکر نظریات زیات دي، غوښتنه مو دغه بزنس خلاص
وای. د افغانانو سره سره